رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنای د دوومې پښتو خبری خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
نن په کابل کې د شیعهګانو د یوه فرهنګي مرکز مخې ته په مرګانۍ چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر 48 ته ورسېدو. د جاپان امپراتور په دویم نړیوال جنګ کې د خپل هیواد د ظلمونو له امله ژور تاسف ښکاره کړی، او برطانیې هند ته د بودا یوه مجسمه چې 50 کاله مخکې غلا شوې وه بیرته تسلیم کړه.
قدر مونږ اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته لرو. په لوګر او پکتیا کې مظاهره کوونکو د انتخاباتو ولایتي مرکزونه تړلي.
موږ به خپلو همدغه هغه ته دوام ورکوو څو سې مګه معنی دې دغه ټول انتخاباتو سو.
په بغلان کې د ملي اردو لسګونه عسکر وژل شوي دي.
اطلاعات که از 32 نفر از اردو، 9 نفر از پلیس محلی است. مو همچنان تلفات برای تشمل هم وارد شده.
او د غزنی ولایت د وضعیت په اړه د ولایت د والی ویدالله کلمدی سره مرکه لرو چې د رپورټونو په لړ کې به دا مرکه هم د پوره خبرونو له اوریدو وروسته واوري. اوس هم پام کوئ پوره خبرونو ته چې سید سلیمان شاه درته اوري.
السلام علیکم. نن له غرمې وروسته د کابل د ښار په لویدیځ کې په 13 حوزه کې واقع د شیعهګانو د یوه تربیوي او فرهنګي مرکز مخې ته یوه ځانمرګي د خپل ځان پورې تړلی بم وچو. 48 کسان یې وژل او 68 کسان یې زخمیان کړل. تر اوسه کومې ډلې د نننۍ حملې ذمهواري نه ده قبوله کړې، خو پخوا داعش اسلامي دولت په کابل کې پر شیعهګانو باندې د څو غټو مرګانیو حملو ذمهواري قبوله کړې وه. تیره شپه د بغلان ولایت د علاءالدین په کلي کې د ملي پوځ پر یوې نظامي اډې باندې د طالبانو په مرګانۍ حمله کې 40 عسکر او پولیس وژل شوي دي. د علاءالدین کلی د بغلان مرکزي سیمه کې پروت دی. د بغلان یو امنیتي مامور امریکا غږ ته وویل چې د حملې په وخت 40 عسکر په پوځي اډه کې موجود وو.
تر اوسه پورې معلومات نشته چې آیا دا کسان ټول پکې تلف شوي دي که څه وتي دي، کوم خواته یا سره طالبانو بیولي دي.
په سیمه کې زمون خبریال ګل رحیم نیازمن په خپل رپورت کې وای چې طالبانو په بیان کې ویلي دي چې 9 عسکر او پولیسي وژلي دي. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د کابل قندهار لوی لاره چې شاوخوا 15 ورځې د ټرافیکو مخ تړلې وه د سیمه ییزو چارواکو په وینا بیرته پرانیستل شوې، خو د لارې په اوږدو کې ماینونه ښخ شوي دي او د مسافرینو ژوند د خطر سره مخامخ کړی. د زابل ولایت شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی ویل چې دغه ولسوالۍ د حسن کارس په سیمه کې د سپرلۍ یو موټر د سړک د غاړې په ماین ور برابر شو. په 14 کې 4 تنه مسافرین مړه او 2 تنه نور زخمیان شوي دي. طالبان وایي چې دوی په نور په افغانستان کې د نړیوال سره صلیب یا د ICRC د کارکوونکو امنیت نشي تضمینولی، ځکه چې دا نړیوال سازمان د طالبانو په وینا د خپلو نړیوالو مکلفیتونو سره سم رفتار نه کوي. طالبان وایي چې سور صلیب تر اوسه پورې د حکومت په محبسونو کې د دوی د بندیانو په اړه لازم معلومات نه دي برابر کړي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ویل چې د پلچرخي په عمومي محبس کې د طالبانو د طالب قیدیانو ژوند په خراب حالت کې دی، خو ICRC تر اوسه پورې ورته لازمه پاملرنه نه کړې. ICRC وایي چې دغه نړیوال سازمان خپله بېطرفي ساتي او په جنګ کې ښکېلو خواوو سره یو شان مناسب طرز العمل کوي. د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې په ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، او د غزنی ښار یو شمېر اوسېدونکو امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې خلک نن د چهارشنبې په ورځ بازار ته راوتلي وو. خو د غزنی د والي ویان عارف نودي وویل چې د ښار په لویدیځ او جنوب ختیځو برخو کې عملیات روان دي. په څلور ورځنۍ جګړه کې د حکومتي ځواکونو سل نه زیات منصوبین وژل شوي او په لسګونو ټپیان شوي دي. په دغو جګړو کې د والي د وین په وینا له څلوېښتو نه زیات ملکیان هم وژل شوي. طالبانو د خپلو تلفاتو په اړه څه ندي ویلي. د غزني د ښار اوسیدونکي وایي چې زیاتره مارکیټونه، دنګې ودانۍ او حکومتي دفترونه د سختو جګړو په دوران کې وران او ویجاړ شوي دي. په عین وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یوناما مشر تدامچی امامتو په غزنی کې د جنگ په دوران کې د ملکی خلکو کړاون ته په اشاره په یو بیان کې سمدستي د جنگ د ختمولو غوښتنه وکړه. هغه ویل چې جنگ د شخړې د حل لاره نه ده. د سور صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د غزنی د ښار 2,000 اوسیدونکو ته چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، د تیرو درې ورځو نه په سمه توګه خواړه رسېدلي دي او نه د څښلو پاکې اوبه. په سلګونو کورنۍ د خرابو شرایطو لاندې له ښار نه وتلي دي. نن د لغمان ولایت د الینګار په ولسوالۍ کې د یو راکټ د لګېدو په پیښه کې شپږ جنکۍ وژل شوي دي. د والي ویان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې جنکو لوبې کولې چې راکټ ولګېده. په لوګر کې په سلګونو خلکو د انتخاباتو د کمیسیون ولایتي دفتر مخې ته مظاهره کړې او د ځینو کاندیدانو د نومونو برحاله کولو غوښتنه کړې چې مخکې د انتخاباتو کمیسیون له لیست نه ایستلي وو.
مګ بخپلو هم دغه هغه ته دوام ورکوو څوسې مګ معنی دې دغه ټول انتخابات وسو او مګ د لوګر خلک به بالکل انتخابات لري. په لوګر کې هیڅ په لوګر کې به انتخابات ونسي.
زمون خبريال ابراهيم رحيمي وايي چې د پکتیا په ولایت کې هم خلکو مظاهره کړې او د انتخاباتو ولایتي دفتر یې تړلې ده. د تحریک انصاف د ګوند مشر او احتمالي صدر اعظم عمران خان یو نږدې انډیوال اسد قیصر د پاکستان د پارلمان د رئیس په توګه نومول شوی دی. پام وکړئ د ایپی خبري اژانس رپورټ خلاصې ته چې اشوق الله رحیم زوی تاسو ته لولي.
د پاکستان د ملي اسامبلۍ غړو نن اسد قیصر د رئیس په توګه منظور کړ. کاغلی قیصر د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند غړی او د عمران خان ملګری دی. د قیصر په مقابل کې خوشید شاه ولاړ و خو یوازې 146 رایې وګټلې. په خپل اسد قیصر 146 رایې وګټلې او د ملي اسامبلۍ رئیس وټاکل شو. د اسد قیصر د ټاکل کېدو نه داسې معلومیږي چې د تحریک انصاف ګوند په ملي اسامبلۍ کې په کافی اندازه پلویان لري او په همدې خاطر به عمران خان هم په اسانۍ سره صدر اعظم وټاکل شي. د صدر اعظم د ټاکل کېدو لپاره رایګیری د جمعې په ورځ کېږي او د شنبې په ورځ به د وفاداری لوړه وکړي. په ملي اسامبلۍ کې د مخالفو ګوندونو غړو د رایګیری پر وخت په وار وار په انتخاباتو کې د لاسوهنې او ټګیو برګیو په حق لا شعارونه ورکول. هغه ویل چې جالي منشور ورته د منلو وړ نه دی. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
زمون غږ د واشنگتن نوري. د جاپان امپراتور اکیهیتو په دوهم نړیوال جنگ کې د جاپان د شاهي پوځ د مظالمو له امله خپل خپګان څرګند کړی دی. د جاپان دغه 84 امپراتور نن په ټوکیو کې د دوهم نړیوال جنگ په پای کې متحدین تر جاپان د قواو د تسلیمېدو په باب په یوه غونډه کې وینا کوله. د لندن پولیس وایي دا هغه سړی هویت معلوم کړی دی چې وړمه ورځې د پارلمان د ودانۍ مخې ته خپل موټر وجنګاو. فکر کېږي چې دغه 19 ځوان چې په اصل د سوډانو د برېتانیې تابعیت لري. تبقو ده چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د پخواني رئیس پال مانافورد د محاکمې په وروستۍ شیبه کې مدافع وکیلان د قاضي په مخ کې خپل دلایل او شواهد وړاندې کړي او بحث پای ته ورسی. پال مانافورد د میلیونونو ډالرو په پټولو او له حکومت نه د مالیې نه ورکولو په جرم په محبس کې دی او که جرمونه ثابت شي شاید چې د اوږدې مودې په حبس باندې محکوم شي. او د برېتانیا چارواکو د بودا یوه تاریخي مجسمه چې تقریبا 50 پخوا غلا شوې وه نن بیرته د هند حکومت ته سپارلې ده. د برونزو دا مجسمه چې په 12 پیړۍ کې جوړه شوې وه له سلور نه پکې کار اخیستل شوی دی. له هند نه په 1968 یا 1344 هجري شمسي کال کې د بودا 14 مجسمې غلا شوې وې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د همدر روانه خبرونه. لومړی رپورټ: جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غزنی په خاړه د وسلواله طالبانو برید د ټول اسلامي هیوادونو په ارزښتونو برید ګڼلې ده. خغلی غنی ویلي د خواجه بهلول د سیمې پرته د غزنی د خاړه له نورو برخو نه طالب وسلوال ایستل شوي دي. په دې اړه په مو کې د اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د تیرې جمعې په ورځ د غزنی پر خار د وسلوالو طالبانو د برید وروسته په لومړي ځل په یوه غونډه کې د غزنی په اړه خبرې کولې. ویل چې وسلوال طالبان د خار څخه ایستل شوي او ژوند بیرته مخ په عادي کېدو دی.
در هفته گذشته زیاتترین وخت ما سر غزنی تیر شي.
په تیر اونۍ کې ما ډیر وخت د غزنی په مسله تیر کړی. نن ټلیفونونه فعال شوي، تیر شپه او نن اکثره جنازې استل شوي، د ښار لویه برخه پاکه شوي، یوازې د خواجه بهلول مشهور سیمه پاتې ده. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه لګیا دي، یو سرګن پلان ترتیب شوی او عملي کېدلې پیل شوي.
جمهور رئیس غنی نن د چهارشنبه په ورځ د سولې لپاره د افغان ښځو د ملي اجماع په نوم د یوې ډلې ښځو له استازو سره په وینا کې د غزنی ښار چې ښاغلي غنی د اولیا او ښار په توګه یاد کړ، د طالبانو بریدي نه بخونکې جرم وبله او ویل چې د اسلامي نړۍ په فرهنګي مرکز برید په ټوله اسلامي نړۍ برید دی.
دا د غزنی حالت که دا د یو اقلیت کار نه ده، د مخربینو کار نه ده، نو زه د طالبانو په مشرتابه باندې ناره کوم چې د غزنی اعمال تطبیقي وایي چې دا د دوی کار نه و. آیا میرمنو سره دا رقم رفتار په کار؟
جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې په افغانستان کې د سولې په مسله خبرې وکړې، وویل چې داسې سوله نه غواړي چې ښځې پکې شاملې نه وي. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا وویل چې سوله په شپه کې نه راځي، بلکې پر آرام ورس او د ټولو خلکو په ګډون به راځي. جمهور رئیس غنی وویل چې سوله یو ملي پروسه ده او د افغانستان ټولو خلکو پورې اړه لري. جمهور رئیس غنی ښځو ته ډاډ ورکړ چې د سولې پر وخت به د هغوی حقونو او لاسته راوړنو ته پاملرنه کېږي. جمهور رئیس غنی وویل چې افغان ښځې دې ته چمتو نه دي چې یو قدم شاته لاړې شي، بلکې هغوی غواړي چې پر مخ لاړې شي. جمهور رئیس غنی د سولې لپاره د افغان ښځو ملي جمع په نوم د یوې ډلې ښځو پریکړه لیک باندې هم خبرې وکړې، وویل چې دا پریکړه لیک داخلي چې افغان ښځې نورې په حاشیه کې پاتې کېدل نه غواړي. جمهور رئیس غنی وویل چې ملت د سولې د راوستو په برخه کې اجماع لري.
ځینې ځایو کې دا هم را باندې ومنئ چې خطر به زه ومنم، ګټه یې نور پورته کېږي. سړی د دې دپاره د افغانستان ولسمشر نه کېږي چې وایي نن به څه وکړم سبا به څه وکړم. هره ورځ زه له خوبه جګېږم، هر غم چې را باندې راسي هغه تصمیم ترې د ورځ دپاره نیولې عملي کوم. تاسې د دې دپاره ما باندې دا مسؤلیت وانه چو چې وزده وزړ زړلو ته کافي وخت لرو. تاسې د دې دپاره انتخاب کړم چې ویلې تیګه د قلب کې کېږه، فولاد د مغز کې. هدف تعقیب کا موکل دی بحرانونه وباسه، دغه ته ما خپل ځوان وقف کړه.
جمهور رئیس غنی ویل چې د سولې د راوستو لپاره څلور پړاوونه باید وهل شي، چې د سولې د مخامخ خبرو پیل لپاره خبرې کول دي. جمهور رئیس غنی د خبرو دوهم پړاو بین الافغاني خبرې یادې کړې، ویل چې په همدې پروسه کې به افغانان یو بل سره مخامخ خبرې وکړي او یو بل څخه به واوري. جمهور رئیس غنی ویل چې یو ګاونډي هیواد پرته د سولې بین الافغاني خبرې په هر ځای کې ترسره کېدی شي.
سوله غواړو، نه سولې لپاره چا ایت افغان ننوات ته نرازی، ولسمشر د افغانستان هم ننوات ته نرازی. د ننواتو په مانا خو پیږي، سړی په غاړه کې رسۍ اچي، په خولې کې واښه اخلي او وایي سر و مال د تا، هغه رقم نه ده. عزتمند بین الافغاني مذاکرات.
جمهور رئیس غنی دغه بهیر دریم پړاو سیمه ایزې او نړیوالې ټولنې سره خبرې یادې کړې او ویل چې څلورم پړاو د خبرو د پیلو د عملي کېدو لومړی شپږ میاشتې دي
او څلورمه مرحله د تطبیق. مخصوصا انشاءالله تعالی سولې ته ورسیږو او تصویب سي، اول شپږ میاشتې تر یو کال مهمترینه برخه. دلته باید د اعتماد فضا مست راست، ځکه اعتماد اصل.
جمهور رئیس غنی د وسلوالو طالبان سره د لومړي اوربند په اړه هم خبرې وکړې، ویل چې دغه اوربند او خوده چې افغانان سوله غواړي.
کوم شرعي دلیل ورته ده چې بلوار دوم وار دریم وار ونیسي؟
جمهور رئیس غنی ویل چې افغان حکومت سوله غواړي او د سولې د ټینګېدو لپاره کار کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. اوس هم د غزنی ولایت د وضعیت په اړه د دې ولایت د والي وحید الله کلمزي سره د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکار سید سلیمان آشنا مرکه اورو.
غزنی اوسنی وضعیت په اړه کلک معلومات شریک کړي لیدونکو سره، او څوک پکې ډیر زیانمن شوی دي؟
زه ته هر څه دمخه د آشنا رادیو تلویزیون کارکوونکو ټولو اورېدونکو ته او د افغانستان ټول ولس ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د خلکو د خاورې دښمنانو د غزنی په ښار یوه تهاجمي لویه حمله درلوده، د یو لوی پلان له مخې په دغه حملاتو کې تقریبا د 400 نه د باندې تورستان وژل شوي دي، چې په دغې کې اویا کسه پاکستاني اتباع وو چې د هغې جسدونه د مقر او د ګیلان ترمنځ د جهانګیر په نامه بازار کې اوس د انتقال لپاره پاکستان ته ایښودل شوي دي. په دې کې تقریبا چیچنیایي اتباع هم چې جسدونه یې د جنګ په میدان کې پاتې دي، یو تعداد یې او ځینې مدارک او شواهد اسناد دوی سره شته چې هغه دلالت په دې کوي چې د چیچنیا اتباع دي، دا هم شتون لري. ملکي وګړي متاسفانه په تعصب باید ووایم چې تقریبا د 500 کسو کې شهیدان شوي دي، چې ښځې او ماشومان او سړی پکې دي او همدارنګه د یو سل څو تعداد باندې اضافه دي سره شپېتو او یو شوخه کې تر اوسه روغ تر اول شوې دي د زخمیان دي د مو د امنیتي او د پایز په کوم تقریبا د یو سل شلو شوخه کې شهیدان لرو او همدارنګه د شپېتو شوخه کې زخمیان لرو په دې کې شک نشته دی چې تورستانو د دې لپاره چې وحشت خور کا د شپ خور کا عامل نن په تاسو ساتو ته شخصي سرمایه ته د خلکو ورونه ور واچول تاسو کتل چې د پومبه یا د پختې یو لوی مارکیټ او ګودام ته ور واچول او چې دوه ورځې پورې د ور لګیدل او بل اخر موږ توانید د خپل اطفای په واسطه غور بلکو هم دغه څه نور ځنی حقیقتونه ته ځان نه اوښتي بلکې خلکو ته
کلیم زه سبوبه خیوا پختنه تاسو وی چې پاکستانی ملیشیم په دې کې وی او چچنیایم وی او تعداد تر 400 رسیدو دا څنګه په دومره حجم سره د غزنی خارا پورې ورسیدل ولې مخنن یول کېدله
نو ما مخکې درته ویل ملیشیمونه له مالې چې پاکستانی اتباع د تورستانو په ډله کې وو دا چې څوک اتباع ولی پاکستانی اتباع وو چې مليوس په جهانگیر بازار کې نوې تنځده خو دل شوی تر څو د غزلار انتقال شي پاکستان ته تاسو ته معلومه ده چې ډیر وخت را په دی خو د غزنی ښار چې یو ستراتیژیک موقعیت لري یو تجارتي ښار دی تقریبا د افغانستان د اوو ناامن ولایت سره سرحد لري د مخالفینو تر ډېر فشار لاندې و په مختلفو ولسوالیو کې جنگ و او مساحت هم د دې ښار د دې ولایت ډېر لوی مساحت دی دوی مخه نیول شوې ځکه په غزنی ښار کې مخالفین په دې ونه توانېدل چې د مهم دولتي تاسیسات ونیسي دنه کمربندی پوسټي سکو شوي او دوی عامه تاسیسات ته ځان وړاندو او هم دا چې دوی د ولسی خلکو کورونه د سپار په توګه استعمالول د دې لپاره چې د دولتي ځواکونو د لاسه ملکی خلکو ته طلبات ونه وړي په ډېر احتیاط قدمونه اخیستل او د دوی تصفیه هم په احتیاطي شکل باندې ترسره کړې ده
کلیم صاحب اوس یو اخیری پوښتنه مې کوله څه ډاډ ورکوي هغه ولسته چې ځان لیدل دی او بيزه شوي دي چې بیرته خپل کورونه ته ستانه شي د دوی مسؤلیت د پاره او دوی د مالی خساري ورکولو د پاره یا دولت ژمن دی کنه
ان شاء الله تعالی په لن په غزنی کې تاسو وګورئ د برخ شبکه په اله شوې د برسانې شبکه په اله شوې د مخابراتي خدمات هم تر ډیره تامین شوي دي او د ولسو د پاره د ولسمشر جلالت مآب رئیس جمهور د هدایت سره سم یو هیئت ورکوړې د کابل څخه د مرکز څخه راغلی دی د دې خسارو د تثبیت لپاره او د هغه څوک چې شهیدان او زخمیان شوي دي د لپاره چې مالی مساعده ورسره وشي او و هم د دې د دې چې موږ ان شاء الله کاملا اطمینان خلکو ته ورکوو چې نور به د دوی امنیت تضمین وي پوره کومکي ځواکونه راغلي تر هغه پورې به عملیات دوام لري تر څو د غزنی ولایت مرکز سر او ولسوالۍ د مخالفینو د تورستانو د شتون څخه پاک شو یو دادمن امنیت رامنځته شي
بله د غزنی والی وحید الله کلیمزه صاحب کور دې ودان ډیر تشکر
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د بغلان په ولایت کې په یو نظامی مرکز د وسلواله په بریټ کې یو څلوخت افغان سرتیری وژل شوې دي دغه سرتیرو جسدونه د ورځې تر نیمایي پورې د جګړې په سیمه کې پاتې وو د همدې موضوع تفصیل د خبريال ګلرحیم نیازمن په رپورت کې ورو
تیر شپه وسلوالو طالبانو د مرکزی بغلان د علاودین پر نظامی مرکز او د محلي پولیسو پر امنیتی پوسټو بریټ کړي جګړه تر سهار پورې دوام وکړ د ولایتي شورا غړي وای چې په دغه بریټ کې یو څلوختنه سرتیری وجل شوی دی د سیمې یو تن اوسیدونکو روح لامین وای وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر پوسټا بریټ وکړ چې د دفاع په خاطر د ملي اردو عسکرو پر طالبانو ډزې کړي هغه وای چې جګړه تر سهار روانه وو په نتیجه کې شپږ تنه محلي پولیس وجل شوی او یو تن ټپي ځان امن سیمې ته رسول دی
یو بیس دی اردو او یو بیس هم دی سیمایز پولیسو فقط شپږ کسان شهیدان شوي دي په شمول د قومندان د هماغه بیس او یو کس بل رسمي د هغه راوتی ده او اردو هم شهیدان او تر اوسه پورې معلومات نشته نه چې ایا دا کسان ټول پکې تلف شوي دي که څه وتی دي کوم خوا ته یا څه څخه طالبانو بيولې دي دغه د معلومات نشته مطلب اعلان د پاره ټول ناظرک
د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی وایي چې تیر شپه یو بجه د طالبانو د سریقې لخوا د علاودین پر بیز برید شوو. دغه جګړې څلور ساعته دوام وکړ او په نتیجه کې 22 تنه د ملي اردو او 9 تنه د محلي پولیسو سرتیری وجل شوې دي.
اطلاعات کې 30 نفر از اردو، 2 نفر از پولیس محلي استمو همچنان تلفات برای تشمل هم وارد شده.
محسنی وایي چې سیمه اوس هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او په بیزونو کې موجود وسایط او وسلې طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په بغلان کې ولایتي اداره ضعیفه ده، ځکه پرې هر وخت دښمن بریدونه کوي او تلفات وراوړي. محسنی وایي چې د دوی د معلوماتو مطابق په دغه بیز باندې تر 300 تنو پورې وسلوالو برید کړی و. د ولایتي شورا مرستیال شمس الحق بارکزی پر چارواکو نیوکه کوله چې مرکز ته ناسم راپورونه ورکوي.
اوس دغه ته وایم چې رئیس جمهور رئیس اجرایه خدای ته ورتګ لري که نه لري، معامله خو والله بالله په قسم مې په خدای معامله ده دوی په لاس کې ده. مهمات مې یو دی، ډوډۍ مې یو ده، ټول تجهیزات مې یو دی، لایزر مې یو دی، تاته ټول مسایل نه معلومیږي. همدا چې شهیدان سوي دي او دا ظالمان چې دلته په دې اتاقو کې ناست دي د درواغو راپور ورکوي رئیس جمهور ته، د درواغو راپور ورکوي ریاست امنیت ته، چې د صاحب امتر شد، صاحب امتر شد، ولس یې تباه کړ، خلک یې تباه کړه.
ذبیح مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، مطبوعاتو ته یې پاستول شوي ټلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې د علاودین په بیز او د محلي پولیسو په یوه پوسته په برید کې 9 تنه سرتیری او محلي پولیس وجلې دي. خو په همدغه نامه په ټویټر کې د 1 تنو سرتیرو د وجل کېدو او د بیز د وسایلو او وسایطو د نیول کېدو ادعا شوې ده. د مرکزی بغلان د علاودین د بیز د حملې په اړه د بغلان پولیس او نور مسؤلین مطبوعاتو ته معلومات نه ورکوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په لوګر او پکتیا ولایتونو کې یو شمېر معترضینو د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي او له وروستي لست نه د ایستل شو کاندیدانو لپاره د عدالت غوښتنه کوي. دوی خبرداري ورکړې ده چې که غوښتنې ونه منل شي مدني حرکتونه ته به زور ورکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله راپور را لېږلې.
وروسته له هغه چې د ټاکنیزو شکایاتو کمیسون د ولسي جرګې د نوماندانو له وروستي لیست نه د 15 کاندیدانو نومونه وویستل، په یو شمېر ولایتونو کې د دغو نوماندانو پلویانو په اعتراضونو لاس پورې کړی. په همدې حال کې په لوګر او پکتیا ولایتونو کې له لیست نه د ایستل شویو دوو نوماندانو پلویانو د اعتراض په ترڅ کې د دغو ولایتونو د ټاکنو ولایتي دفترونو دروازې تړلې او مخې ته یې خیمې لګولې دي. د لوګر په مرکز پل عالم کې سلګونو لاریون کوونکو د ټاکنیزو شکایتو له کمیسونو وغوښتل چې له دغه ولایت نه ولسي جرګې ته کاندید محمد اکبر ستانکزی بیرته د کاندیدانو په نهایي لیست کې شامل کړي. دوه تنه معترضین په دې حکله داسې وایي:
او دای بیل دې نه کوم ثبوت د جرم ولري، د کمیسون د شکایتو د انتخاباتو دای لاغه حسب کړی دی، لري کړی دی، او موږ خواهش لرو چې داسې صادق خلک او پاک خلک بیرته د کمیسون د انتخاباتو کې شامل کړي او سیسو دوی خلکو ته، د لوګر خلکو ته، د ورسام سره خدمت وکړي، او دای بیرته د کمیسون ته شامل نه کړي. د انتخاباتو موږ به خپل همدغه هغه ته دوام ورکوو، څو چې موږ معنی د دغه ټول انتخاباتو سو، او موږ د لوګر خلک به بالکل انتخابات لرو په لوګر کې، هیڅ په لوګر کې به انتخابات ونه سي، او په لوګر کې به همدغه وضع روانه وي.
لوګر، پکتیا، کابل، ننګرهار، پروان، بدخشان او ځینې نور هغه ولایتونه دي چې معترضینو یې د ټاکنو ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي. دوی له نهایي لیست نه د ایستل شویو کاندیدانو لپاره د عدالت غوښتنه کوي. په ګردیز کې بیا د عالمیر بهرمزوی په نوم له لیست نه د یو ایستل شوي نومند پلویان چې د ټاکنو ولایتي دفتر مخې ته یې خیمه وهلې، په لیست کې د هغه د شاملېدو غوښتنه لري.
که چیرته داسې وي نو موږ به دغه د نن کم لاریون ده، سبا به ډېر کسان وي، سړک ته به ووځي، دولت نه به غوښتنه کېږي، شکایت کمیسیون نن هم تړل شوی ده، بیا به هم تړل شوی وي، کیدای شي چې ټول ولایت هم وتړل شي، کیدای شي د انتخابات پروسه د ځان سره مخ کې داسې وي.
که چیرته دی دغه لیست نه د دنه پښتنه ونه شلی، د په باره کې غور ونه شو، نن به موږ ډېر کم چاته معلوم شو. معلوم شوي و یو به معلومېږو، دا به د مدني ټولنې قومي ولسونو دي. خو کیدای شي چې موږ عمومي سړکو ته ووځو، افسوس دا کوو چې ښه حال نه پرېږدي.
د ټاکنیزو شکایاتو کمیسون ویلي چې یاد 15 نوماندانې په اسنادو کې د نیمګړتیاو پر اساس له نهایي لیست نه ایستلې دي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې معترضین د معقول لارو خپل حق غواړي. د دې کمیسون ویان حفیظ الله هاشمی امریکا غږ ته وویل چې د ټاکنو د دفترونو په تړلو سره دا ستونزه نه هواریږي.
په هیڅ ګونه هیڅ منطق باندې د انتخاباتو د دروازو په ولایتو کې په مرکز کې د دې دروازې تړل دا نه د افغانستان په مصلحت دی او نه د افغانستان د خلکو په مصلحت دی او نه د انتخاباتو چې ملي پروسه ده د هغې. موږ نه باید د خپل شخصي مسایلو په خاطر باندې هغه ملي مصالح چې انتخابات یو ملي پروسه ده خو لاندې کړو.
ټاکل شوی چې د ولسي جرګې ټاکنې د میزان په 28مه ترسره شي. که څه هم د امنیتي ستونزو له کبله اندېښنې شته خو د ټاکنو خپلواک کمیسون مسؤلینو ویلي چې ټاکنې به په خپل وخت وشي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. په برتانیا کې امنیتي مامورینو د برمنګم او نیټنګم په ښارونو کې د هغو کسانو لټون پیل کړی دی چې ګمان کوي د پارلمان ودانۍ ته مخامخ په مشکوک ترهګریز برید کې بدخیلي. پولیسو پرون هغه 90 کلن ځوان ونیو چې خلک یې په موټر ووهل او ځینې کسان یې زخمیان کړل. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د جنوبي حوزې
رنو اوریدونکو دا رپورټ وروسته په بل خبرونه کې اوري. خو اوس پام وکړئ د کندهار نه یو رپورټ ته چې وایي په افغانستان کې د پولیو یو لسمه پیخه ثبت شوې ده. د کندهار ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند دا نوې پیخه د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې اوري.
د جنوبي حوزې د کتلي مافیات امیر ډاکټر عبدالشکور امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې ګزون وهلې یو ولس میاشتنی ماشومه ده چې کورنۍ د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په پهلوان سیمه کې اوسیږي. دی وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه دی او د ټولو سیمو ماشومانو ته د هر کمپاین پر مهال د پولیو ضد څاڅکي رسیږي. د زیاتې چې د ماشومې څلور ځله واکسین هم اخیستی دی.
د ارغنداب نوې پیښه د پولیو دا پرون مثبت شوې ده او دا یو نجلۍ ده. په دې کې د پولیو کومه نمونه چې مخکې اخیستل شوې وه د دوی د غیط موادو څخه دغه نتیجه راغلې ده او مثبت ده. نو دا د کندهار په سطح باندې د پولیو شپږمه پیښه ده او د حوزې په کچه باندې اوومه پیښه ده چې یوه یې د هلمند نه ده د پولیو ولسوالۍ کې مثبت شوې ده.
د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به په ارغنداب ولسوالۍ، کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ کې د پولیو ضد واکسین ځانګړی کمپاین پیل کړي. بلې خواته په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د ګډ پروګرام مسولین وایي چې په کندهار کې د پولیو نوې پیښه د اندېښنې وړ مسله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د ګزن وهلي ماشومې د پولیو ویروس د کندهار ښار له محیطي ویروس سره تړاو لري چې د زرګونو نور ماشومانو روغتیا هم ګواښي.
کله چې یو پیښه راځي نو د پروګرام تشویش هغومره ورسره زیاتیږي او هلته هغه په سیمه کې نور کوشنیان څه دي هغه هم له خطر سره مخ کیږي او دا د دې شي واضح څرګندونه ده چې په دې سیمه کې د پولیو او ویروس فعال دی او کوم ماشومان چې په سیمه کې دي هغه تر جدي ګواښ لاندې دي. ټولو میندو پلورونو باندې به زموږ ټینګار دا وي دوی خپل ماشومان کې چې نه یې واکسین کړي هغه نږدې صحي مراکزو ته بوځي او ټول ماشومان واکسین کړي.
د روان عیسوي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزند د پیښو شمیر یوولسو رسیدلی چې یوازې شپږ یې په کندهار، یو په ننګرهار، یو په هلمند او درې نور یې په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوي دي.
د څو خبرونو غټه کې نن د کابل په لویدیځ کې د شیعهګانو د یو تربیوي او فرهنګي مرکز مخې ته په ځانمرګي برید کې اته سوه کسان وژل شوي او اته شپېته نور زخمیان شوي دي. د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې په ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی. د کابل کندهار لویه لاره چې شاوخوا 15 ورځې مخکې د ټرافیک په مخ تړل شوې وه اوس بېرته پرانیستل شوې. تیره شپه د بغلان ولایت د علاودین په کلي کې د ملي اردو په یوې نظامي اډې باندې د طالبانو په مرګانۍ حمله کې یو 44 عسکر او پولیس وژل شوي دي. طالبانو ویل دي چې دوی نور په افغانستان کې د نړیوال سور صلیب د کمیټې یا ICRC د کارکوونکو امنیت نشي تضمینولی ځکه چې دا نړیوال سازمان د هغوی په وینا د خپلو نړیوالو مکلفیتونو سره سم رفتار نه کوي. په ایټالیا کې د یو عمومي پله د لویدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 90 ته رسېدلی دی. د ایټالیا صدر اعظم د دغه پیښې نه وروسته په سیمه کې اضطراري حالات اعلان کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د یمن په پایتخت صنعا کې پر روان جنگ کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي بریدونو کې شپږ زره جوماتونه، کورونه او تاریخي حمامونه ویجاړ شوي دي.
برانو اوریدونکو، نیم ساعته دومه خبری پښتو خپرونم په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. سوکاله او آباد سئ. خدای مو شي.